د ماسپخین 2 بجې دی زموږ غاغله ازادې رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې یو سات خبرونه کې تاسو د ازادې رادیو 19 باس د ازادې په سپو کې اوریدای شئ. په دې پروګرام کې بحثونه له افغانستانه د روان کال تر پایه د امریکایي ځواکونو د پوره وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د اعلان او د سولې لپاره پر روانو هڅو دا بحثونه متمرکز دي. په څو شیبو کې زما همکار داود جنبش د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د خبرونو سر ټکی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به تر کرسمس پورې له افغانستانه وباسي. د هند صدر اعظم نارندر مودي وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. او د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرباخ کې وضعیت نن سهار لا هم ترنګلی و. بشپړ خبرونه ویان احمد تکل. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي سرتیري به د سګنی کال تر کرسمس پورې له افغانستانه وباسي. ټرمپ دا خبره پرون د اکتوبر په 8مه پر ټویټر په یو بیان کې لیکلې ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې ټول امریکایي پوځیان باید د دې تړون تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې له افغانستانه ووځي. د ټرمپ له ټویټ څو ساعته مخکې د هغه د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وویل امریکا به په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. طالبانو د ولسمشر ټرمپ د دې اعلان هرکلی کړی او په یو بیان کې دا کار د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې د عملي کولو لپاره مثبت ګام بللی. په بیان کې راغلی چې طالبان هم د دې موافقې پریکړو ته ځان ژمن بولي. د هند صدر اعظم نارندرا مودي وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. ښاغلي مودي دا څرګندونې نن په نوې ډیلی کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره په کتنه کې وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال له نوې ډیلی راپور راکوي چې د هند صدر اعظم د افغانستان د ملي مصالحې مشر ته ډاډ ورکړ چې هېواد یې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات ملاتړ کوي. ښاغلي مودي ویلي که په افغانستان کې سوله ټینګه شي نو د تروریستي فعالیتونو مخه به ونیول شي. د فاریاب امنیتی چارواکي وایي چې د دې ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې 8 تنه وسلوال طالبان له افغان ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي. د فاریاب د امنیت قمندانې ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو ته دا مرګ ژوبله تېره شپه د خواجه سبز پوش ولسوالۍ په انابیک سیمه کې پر افغان ځواکونو د ډله ییز برید پر مهال واوښته.
در نتیجه از درگیری ها 8 طالب مسلح کشته شد
و پدین خطو که 8 وسلوال طالبان وجل شوی او 15 نور سخت تپیاندی. هم در از دخمن پر دزو یو ملکی وگرده تپی شویده ملکی
هم زخم برداشته.
خاغلا یورش وی چه پا جگره که دولتی سرتیرو تا مرگ شوبله نداوخته. په بلخ ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې څلور کسان مړه شوي دي. د بلخ ترافیک پولیس وایي په دې پیښه کې چې نن د کابل مزار شریف پر لویه لاره په خولم ولسوالۍ کې وشوه دوه نور کسان هم ټپیان شوي دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویاند وایي د پیښې ټول قربانیان د هغه سراچه موټر سپرلی وي چې د چټک سرعت له کبله له یوه ټیلر او یوه زرنج سره ټکر شو. لازادی رادیو خبرونه اوري. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرباخ کې وضعیت نن سهار لا هم ترنګلی و. له دې یوه ورځ مخکې په دې سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ درنې نښتې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند لپاره هڅې چټکې شوې دي. د ارمنستان دفاع وزارت وایي د ناګورنه قرباغ ارمني ټبره ځواکونو چې ایروان یې ملاتړ کوي نن سهار وختي پر سیمه د آذري ځواکونو برید په شاو تمباو. د آذربایجان لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ناګورنه قرباغ د آذربایجان په قلمرو کې دننه پرته سیمه ده چې اکثریت وګړي ارمنان دي. د دې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجه د 1991 کال په پای کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته پیل شوه. په داسې حال کې چې ځینو اروپایي هیوادونو د کووید 19 ناروغۍ د سرایت له کبله اندېښنه څرګنده کړې، چک جمهوریت په یوه ورځ کې د کورونا 15315 او جرمني له 4000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړې دي. په چک جمهوریت کې چې د وګړو شمیر یې 10.1 میلیونه دی، دا په یوه ورځ کې د کورونا د ثبت شویو مثبتو پیښو نوی ریکارډ دی. د وضعیت ته په پام سره چارواکو په دې هیواد کې له تېرې دوشنبې ورځې راهیسې د دوو اونیو په مخه بیړنی حالت اعلان کړی دی. جرمني خبرداری ورکړی چې دا هیواد ښایي پر کورونا کنټرول له لاسه ورکړي. د امریکا د جانز هپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په نړۍ کې په کووید 19 د اخته کسانو شمیر له 6.5 میلیون اوړي، او د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر هم له 1.5 میلیون اوښتی دی. او د امریکا پر روانو انتخاباتو کې د مرستیال ولسمشرۍ لپاره د دواړو ګوندونو کاندیدانو تیره شپه په خپله مناظره کې تر ډیره نرمې خبرې وکړې. په دې مناظره کې چې د کورونا له وبا نیولې تر روغتیایي خدماتو، اقتصاد او بهرنۍ پالیسۍ پورې بیلابیل مسایل مطرح شول، د جمهوری پالو کاندید مایک پنس او د ډیموکراتانو کاندید کاملا هاریس له هغو ترخو خبرو ډډه وکړه چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن د تیرې اونۍ په مناظره کې وشوې. د تیرې اونۍ د مناظرې برعکس میرمن هاریس او ښاغلی پنس ډیر صمیمي وو، کم پېښېدل چې د یو بل خبره ونیسي او د یو بل د نوم له اخیستو یې ډډه کوله.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
ستړي مشه او سلامونه می ومنې د ازادي چپو کې خبرونه ده. امریکا د خپل پوزي حضور پر ټیک 19 کال د بشپړې وطنې تر ټولو روخانه نه څرګندې کړې دي. ولسمشر ټرمپ ویل چې پاتې ټول اسکر به شاوخوا 15000 تنه په څه باندې 2 میاشتو کې، یعنی تر کریسمس له افغانستانه ووزي. دا د دوه عسکرو د شتوالي په اړه په څه کم 24 ساعتو کې د امریکایي مشرانو دویمه او په عین حال کې متناقضه څرګندونه وه. مخکې د ملي امنیت سلاکار د بل کال تر لومړیو پورې نیمایي ته د دغه شمیر د کمولو خبر ورکړی وو. د ښاغلي ټرمپ اعلان د اکتوبر پر 1مه یعنی ټیک پر همغه ورځ راغی چې سلفي جورج دبليو بوش 19 کال وړاندې په افغانستان کې پر طالب رژیم د پوځي گزارونو د پایل اعلان کړی وو. د دې پایل او د دې پای لاملونه څه وو او عواقب یې څه کېدلی شي؟ نن د ازادۍ چپو کې له خپلو میلمنو سره همدا موضوع څېړو، او تاسو ګران اوریدونکو به هم فرصت ولرئ چې وروسته شمیرې اعلانوم. زنګ راته ووهئ او له میلمنو نه پوښتنې وکړئ او په دغه موضوع کې نظر لري هم راته څرګند کړئ. زموږ میلمانه دي پخوانی ډیپلوماټ او سیاسي شنونکي شکریا بارکزی، د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصاد استاد حمید الله فاروقی، زه هم داود جنوشم. تاسو ټول ته د هر کلی په ویلو ګرانو میلمنو شکریا جانې غواړم. اول پیل تاسو راته وکړئ، په سریزه کې ما وویل چې ښاغلی ټرمپ د وتلو اعلان کړی چې عسکر به په څه کم یا څه باندې 2 میاشتو کې وځي. دغه اعلان ستاسو له نظره څومره عملي دی؟ ځینې وایي چې کېدی شي عملي نه وي، یوازې تبلیغاتي وي او د داخلي مصرف لپاره وي.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، تاسو قدرمن محترم میلمنو ته، استاد محترم فاروقی ته او ټول قدرمن اوریدونکو ته. زه کاملا په دې باندې باور لرم چې کوم اعلان یا کوم ټویټ چې ولسمشر ټرمپ کړی ویګا شوه، دا صرف د داخلي مصرف لپاره نه دی. چربیره پر دې چې داخلي مصرف توجه شوی ده، زه فکر کوم چې واضح پیام په حقیقت کې د افغانستان چارواکو لپاره دی. چکه چې دغه سی او یعنی زه دا نه ردوم چې دا به داخلي مصرف ونه لري، ځکه چې انتخاباتو وخت خامخا د دوی هر ټویټ کې دوی په پام کې نیسي چې څومره داخلي مسایلو باندې دا به اغېز وکړي. خو ځکه تر هغه بریده چې موږ او تاسو پرې خبر یو دی، یقیني هم دوی خپل ځواکونه ایستي دي، او څنګه چې تاسو خبر یاست حتی د کندهار کې چې د دوی تر ټولو ستر پوځي ځواک وو
جینونه پنړولو باندې دی خپل کار پیل کړی، یعنی د تخریب موضوع هم را مخته کړی ده او کار جریان لري. پر فکر کوم امریکایي ځواکونه نه د افغانستان لپاره په افغانستان کې راغلي وو او شته، او نه هم د طالبانو لپاره، دوی خپل ملي ګټې لپاره راغلي دي. نو لږ موږ به تمه شو کړو چې په دې سیمه او منطقه کې چې اوس نور راندرې پکې پیل شوي دي، نور به څه وشي، ځکه چې زه فکر کوم دا ټویټ سرنوشت د افغانستان د خلکو منټاکي ده، امریکایي قوتونو سرنوشت هم به ونه ټاکي. دلته څومره چې د هغوی ستراتیژیکي ګټې خوندي ساتل کېږي دوی به پاتې شي، او حتی هم احتمال د دې شته چې لا نور ځواکونه هم دوی ولیږي، ځکه چې په منطقه کې موږ تاسو وینو چې مخصوصا که چېرته د سوریې نه جنګیالي راشي قرباخ سیمې ته، ایران ډېر تحریکات پیل کړي، او همدارنګه روسیا په ځینې ځایونو کې خوشحاله ونه اوسي یا یو بل زور ازماینه د دوی په مابینس کې، چین له دې وضعیت نه خوشحاله ونه اوسي، نو خامخا د مستقیم تاثیر د امریکا په سیاست په پوځي لحاظ باندې نه لري چې دوی په افغانستان کې تر ټولو ښه ځای لري او ټول پوځي هدې د دوی په لاس کې دي، چې خوښه باندې هم بلده او پوهېږي چې څرکان د افغانستان د نور هېوادونه کنټرول کړي، یا د تهدید په واسطه او یا هم د خپل پوځي قوه په واسطه.
مننه استاد فاروقي. البته د امریکا په سیاست کې دغسې لوړې ژورې د افغانستان په حساب باندې څو ځله راغلي دي، مثلا هغه وخت چې ښاغلی اوباما ولسمشر و، هغه په انتخاباتي مبارزو کې ویلي چې عسکر به وباسي، خو کله چې ولسمشر شه برعکس په زرګونو حتی په عسکر یې په لسګونو زره یې نور واستول. تاسې څومره فکر کوئ سره له دې چې شکریه جان یې وویل چې دا داخلي مصرف یې یعنی اړخ یې ضعیفه دی، عملی اړخ یې قوي دی چې کېدای شي دا کار وشي، خو دا هم ویل کېږي چې ښاغلی ټرمپ خبرې اړی، یعنی کېدای شي یوه خبره یو وخت وکړي بیا تر اخره په هغه خبره کېدای شي ونه درېږي. دلته فکر کوئ دغسې بدلون احتمال شته؟
د ښه په نامه درځم چې تاسو او جام سټي سټ بارګریتا تاسو درانه او معزز او خوږو ته سلامونه ویلې کیږي ورکو او ټول ته خو زغورم. د فکر کوم چې کتا شي دغه نه مخته لا شي، همیشه د امریکای په خیده یاد تاریخ کې ولسمشران د خپل قضیه سوري په دوره کې متاسفانه تعهدات کړي دي او اعلانې پخش کړي د امریکای په مختلفو پالیسیانو باندې خپل نظریات ورکړي، مګر هغه اکرم دی د داخلي مصرف لپاره توجیه شوی. دغه رسول چې بیګا ولسمشر ترامپ نشر کړي، فکر کوم چې هم د داخلي مصرف لپاره یو ضرورت وو، کدې چې د دې موقف اوس په انتخاباتو کې دغه لپاره مسوط نه دی. او له بلې خوا هم د افغانستان د سولې د مذاکراتو دا د بمبست چې متاسفانه په دې دوه درو هفتو کې یو نتیجې سره نه ورسېدل، د افغانستان ولسمشر سفر دوهې ته او دغه قرتي چاته جوړ شوی، د دې لپاره هم فکر کوم دا پیام کم دې تاریخ باندې نشر شو چې دلته حداقل هغه کسانو ته چې دلته د امریکې د دوامداره حضور په رابطه باندې تصامیم ویسي یا فیصلې کي یا فکر کې د دې لپاره باید دوی بل رقم فکر وکړي. مګر په سختله دا پالیسي د ټرمپ حکومت چې ترامه د جورو ګارسیا پالیسي مطرح شوه، د کاملا د هغې سره په تضاد کې دی. که تاسې هغه پالیسی ته نظر واچوئ، دوی د اوباما د پالیسی سره په دې مخالف و چې اوباما خپل عسکرو د وتلو دپاره سکیجول او جدول آماده کړي وو، مګر ده تاکید په دې و چې دا جدول طالبانو ته او مسلح مخالفین د حکومت ته یا نورو هغو ډلو ته بلو ته چې په دې منطقه کې مخصوصا په جنوبي آسیا کې د پاکستان او د هند په سیمو کې چې دلته توریزم او د نورو هغه منابعو چې امریکایی او غربی منافع دلته تعدیدی هغو هم په دې ساحه کې شامل کړي. دې لپاره د په وضاحت سره ویلي چې هغه پالیسي چې مخکې د غری اوباما لخوا مطرح شوی وو او د جدول د خروج یې تصویب کړی وو چې په اتلسو میاشتو کې موږ خپل عسکر دود راباسو، دا یو خراب پیام وو چې د منطقې دغه لوبغاړو ته یې رسوله. په دې خاطر دوی د هغې سره مخالفت ویلي چې موږ خپل عسکر جدول نه کوو او مقاعد نه کوو تاریخ ته بره څومره چې ضرورت وي، د دې لپاره چې دا امریکایي منافع او برنامې دلته پلي کړو، د دې په خاطر د عسکر بل حضور ولري. په دې خاطر زه فکر نه کوم چې دې وخت کې وګواړي چې دا خپل عسکر ټول وباسي او داسې یو حالت راولي چې د افغانستان ثبات نورم صدام و رسیدی او دلت خدا مصالحه سر شروع سی چه متاسفانه مختاری که بیر بدی تجربه
مننه لک و ساده تاسی خپل زایم بدل که لگ غاگ الویده پا آخره که شکریه جانه استاد زینو مسالو تا اشاره و کلیچ تقریبا پا زینو برخ که سره همغاگی درلوده فکر که وی یعنی دغه دوارو ارزاون تا چی تاسی و کلیدی تا پا پام سره زینی پا کابل که دا عقیده لری چی وی دغه سی اعلان دا طالبانو دریز دا دوهی پا خبرو که پیاوره کهی فکر که وی دا دغه دوارو ترمن تاسو مې یو رابطه ویني چې د ولسمشر ترامپ د اعلان نو وروسته ک طالبان په څو ساعتو کې هرکلی وکوي ول چې دا یو سم شی دی یو سم کار دی یعنی خبرو کې هم دوی دریز پیوړی کې لکه کابل کې چیزی نیوایی
سرکی کن چې ولسمشر ترامپ دې ته ضرورت نه لري چې طالبانو ته په دې خبره باندې یا د څه خبره امتیاز ورکړي یا بونس ورکړي ځکه چې ما په باور باندې سمدلاسه هغوی ته همره ځایګاه او موقف ورکړل شوی دی چې هضمول یې طالبانو لپاره اوس ډېر سخت دی ځکه چې دوی لومړی ځل لپاره داسې امتیازات ترلاسه کوي او په دې نړیواله کچه باندې دوی ملاقاتونه لري او پېژندل شوي دي چې خپل وطن کې لا نه و پېژندل شوی نو زه فکر کوم دغه خبرې مافان باندې چې طالبانو لپاره یې ډېر ښه نه راځي مګر خامخا طالبان د دې نه خپل عسکرو لپاره ګټه اخلي او هغوی ته دا غواړي وښيي چې یعنې د هغوی د فشارونو له امله دا د امریکایي قوا د افغانستان نه وځي او غواړي چې دغه کریډیټ ځان ته واخلي که څه هم تر اوسه پورې بیخي معلومه نه ده چې دا وضعیت څه رقم کېږي لکه چې ما مخکې وویله خو یو شی په دې خبرو کې ډېر واضح او ډېر ښکاره دی هغه دا چې موږ خپل ډیپلوماسي او خپل سیاسي وضعیت هم ډېر کړکېچن دی دا خبره کېدای شي طالبانو ته ډېر مهم واقع شي ځکه چې دوی دا به ځان ته امتیاز ګڼي مګر متاسفانه په سیاسي اقتصادي اجتماعي او نظامي لحاظ افغانانو ته کوم افغانان چې په افغانستان کې ژوند کوي هغوی ته ډېر تاوان رسي تاسو به ډېر ژر ووینئ چې افغاني بیا به ډېر کته راشي بیا بد امنی به نور هم زیاته شي خلک بیا به په یو څه پسې ګرځي چې چېرته لاړ شو جنګ به راشي طالبان به راشي
رواني اغیز به ډېر ستر وي تر عملي اغیز فکر کوئ
بالکل بله عمر رواني او اقتصادي
ډیره مننه فاروقی صاحب تاسو څومره همعقیده یاست له دې سره چې هغه څوک چې یعنی موږ د کابل کې ځینې نظریې چې ځان ته معلومه کړي هغوی وایي چې دا اعلان د طالب دریز چې تر اوسه پورې په دوهې په خبرو کې درلودو د هېڅ شي نه دی تیر شوی یا ډېر کم تیر شوی دی دا به نور هم پیاوړی کړي دا منئ فکر کوئ دغسې به وشي
یقین سره په تعصب سره د امریکا د حکومت پالیسي ستاسو د مذاکرات پر اساس باندې له اوله مرحله کې تر اوسه پورې څنګه یو سیستم روان دی چې دغه حالات چې دا اوس موجود دي زیات شوی او دغه عدم د توازن د ایجاد شو متاسفانه د غو د خراب عمل کردونه و چې دغه زمینه طالبانو ته برابر کړ چې دوی اوس د نورو فکرو سره په دې مذاکراتو کې سره اغېزې لګیا دي او هغه تبایی چه دی ولس و سرمخ دی در طرفات چه در جامعه که در دوم را ناخواری چه در تحلیلی گید در خلق خوزواندانه که دوم را فشار دی و تاسفانه در نور هم سیزیت شوه زفکر کنم چه دا کچه تا دی داخلی مصرف دی پارم دا تصمیم نیول شوه او کاملی گوشی او نشی عملی اقدامات او چوهی میدان که اقدامات او نتایج به ممکن لري بل رقمي مګر د سایکولوژي له لحاظه د ولس د رواني له لحاظه متاسفانه دا به د هوا او بین حال کې د طالبانو په اوچت صفوفو کې د رواني حالت د تغییر په خاطر به یعنی یو منفي هغه وي تاثیرات وي او دا متاسفانه شته او نه پوهېږم چې د امریکې متحده ایالات سربېره په دې چې پوهېږي چې دلته هغه د دوی د ستراتیژیک هدف چې په منطقه کې لري او د افغانستان ثبات او د افغانستان جایگاه چه دیده که منطقی برابطه بانی داری متاسفانه دا دیده طول و ها هو اهداف سر پر تزار کرده مگر د پلاټینیم دوه خلکو کې د پاریسيان چې روان دي دغه یو سړی باندې روان ده او دا هم دی ریس کلام باندې یو داس کوچی قابل دې هغه له اندېښنې ده او دا باید جدي ونیول شي.
من شکر جانې که څه هم یعنی د امریکا اعلان به لروانی په لوه غیز به ډیر ستری خو عملی په لوه دوی ډیر لک شمیر اسکر درلود لا واغوی هم په دغه تیرو یند 2014 کال نه رئیس ورور له جګړو نه وتلی نه واز امریکایان د نور بهرنیان هم ډیر کم داسې پک شوی چې د یو هوایی گزار کې برخه خسی وی فکر کوي چې عملی اغیز به مولر یعنی فرض کو چې د تر دسمبر اوتل د نوی کال تر پایله پورې اوتل عملی اغیز به د جګړې په ډګر ولري.
څه چې کوم د جګړې په ډګر کې به ډیر عملی اغیز ونه لري ځکه اوس هم زموږ په امنیتي قواو کې د سه ځواکونه شته چې هغوی د امریکایانو مارین په ساته باندې روزل شوی دي او دا فرصت زموږ خپل هغه پوځیانو ته به لا ډېر مساعد کړي چې خپله د جګړې واک او د حملې واک په اختیار کې ولري. زه فکر کوم چې غواړم یو موضوع ته په ښکاره ډول باندې اشاره وکړم. تر کومه چې هغه تحلیلونه د امریکا پوځیانو لخوا نه ویل کېږي او هغه تحلیلونه چې د اوسنۍ ادارې ټرمپ لخوا نه او د هغوی شاوخوا خلکو لخوا نه ویل کېږي ډېر ښکاره تضاد د دوی په فکر او ستراتیژي د افغانستان په اړه باندې شته. امریکایي پوځیان په دې باندې ډېر باور لري حتی امریکایي سناتوران او کانګرس خلک چې موږ ولیدل چې زلمی خلیلزاده غوښته وو نو هلته دوی خپل اندېښنې د افغانستان او کوم د چا خبره هغه قرباني چې دوی ورکړې وه مصرف چې ورکړې وه په هغې باندې لرله او پوښتنې ورنه وکړلې. مګر که دې خو داسې یو دم دې ټول لاړ شي اول خو زه فکر نه کوم چې دا به یو معقوله سیاسي استراتیژیک تصمیم وي چې عملي شي. د دې تر څنګ زما په هند دغه اختلاف د نظر د سیاسیون او پوځیون دنه کې امریکا کې بلا نور هم ډیر کې هیر هم نشي چې امریکا اضافه تر 3000 پورې خپل پوځیان له لاسه ورکړي دي په افغانستان کې. همدارنګه دوی سربیره په دې خپل پوځیان له لاسه ورکړي دي په میلیارډونو ډالر باندې سرمایه گذاري کړي د دې تر څنګ هغوی خپل راتلونکي استراتیژي لپاره هم افغانستان ته ضرورت لري. نو دا هغه شیان دي چې که چیرته د میز په سر باندې کېښودل شي خامخا د سیاسي نو موضوع او د عرب پوځي مسائل په ټکر کې راځي. پاتې شوله د افغانستان زه فکر کوم په افغانستان کې دننه موږ د خپل پوځیانو په منځ کې د مورال او ظرفیت کمی نه لرو مګر د اداره او قمانده نشتون تجربه اداره خلق پکې نشته دغه د دې بایس کې چې موږ په پوځي ډګر کې لکه څنګه چې باید وزلیګو لاسته راوړنی ولرو نه لرو. سربیره پر دې د فساد موضوع هم ډېر زمونږ پوځیانو ته لانجمنه او ستونزمنه شوې ده او سیاسي کول د هرې موضوع هم د دې بایس کې چې موږ ونشو کولای چې هغه اساسي مسایلو باندې چې په هغه کې د امنیت ټینګول دی امنیت ساتل دی او د عدالت او قانون تطبیق دی هغه ته لاسرسی لري.
مننه استاد فاروقی. شکر جان یو هي موضوع ته اشاره وکړه چې ک امریکایان و هموزی افغان ځواکونه دا وړتیا لري ځینې قطعات یې ښه روزل شوي دي چې جګړه وکړي. ما ته د 1990 کال د شوروي اتحاد د وتلو وخت را یادېږي. زه هغه وخت په شوروي کې محصل وم او لیدل مې چې بهرني ځواکونه وتل. افغانستان ډېر پیاوړی پوځ درلود د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ باندې او روسانو یا شوروي اتحاد هم دوی ته پرله پسې وسلې رالېږلې او دوی وکولی شو چې لږ تر لږه 2-3 کاله شتوالي ته دوام وکړي. فکر کوي چې هغه وخت چې مورال ولوي د علت دا و چې دنه په نظام کې دغه سي اختلافونه رال. فکر کوي د دغه وسني حالت چې څه پیښیږي. شباهت څومره د 1999 کال د فبروري له پیښو سره، یعنی دا واغه سره شباهت لري، څومره ورتهوالی لري فکر کوئ؟
زه فکر کوم چې ډېر تفاوت عمیق موجود دی. نن د افغانستان ولس هغه ولس نه دی، د افغانستان د دولت او دغه دولت سره ډېر جدي تفاوت موجود دی. د موږ د نظامي قوتونو دغه وخت د نظامي قوتونو سره نظامي بخلې او نظامي تجهیزات اوس دومره تفاوت دی. موږ اوس نظامي قوتونه درې سوه زرو یا سز باندې دته مصالح هغه لرو، نظامي قوت لرو، مګر دلته په دوره کې تعداد مصالح کسانو ډېر نه و. د قوه مصالح قوه ډېر کم و، چې تاسې که په یاد ولرې د اتنولوژي په وخت کې د اتنولوژي مجبور شو چې حزب ته مراجعه وکړي، او د حزب هغه نظامي سربازان چې خپله ملکي کسانو د هغو په وسیله باندې دغو توانېده چې جالبات په جنګ کې مقاومت وکړي او د نور تهدیدات چې دولت ته موجود و د هغو نه کار واخلي، او تیخت جبهاتو نه د نظامي صفوفو نه په دې اندازې سره زیات و چې دولت په ډېر مشکلات سره خپل تشکیلات پوره کوو. مګر اوس تاسې وینئ چې په سلهاوو کسه هره ورځ دغه صفوف کې جذبېږي تر هغو پورې چې دغه مالي امکانات موجود وي، او د امریکا او د غربي هېوادو دغه مالي تعبدات چې اوس نیمو مسلح قواو ته ورکوي تر هغو چې
زما پوښتنه هم کټ مټ همدغه موضوع پورې وه. زما پوښتنه هم همدا وه، ځکه چې کله چې مې شوروي کې د خپل زده کړو مسلې ته اشاره کوله، ما پخپله لیدل چې د تاشکند له هوایي ډګر نه، یعنی شاهد یم، د ورځې په لسګونو الوتنې کېدلې، مهمات او نور شیان کابل ته رسول. اوس هم دغه سجمنه شته، فکر کوي چې ځواکونه وځي او له افغانستان نه د لویدیځ زړه مړیږي چې بس نور څه پې وکړو؟ دغه مرسته به دوام وکړي او کې ونه کړله څه پېښېدلی شي؟ اصلي پوښتنه زما دغه وه.
مګر مالی امکانات خپله د شوروي اتحاد سره موجود وو. تاسې په وخت یاد ترې چې اتحاد شوروي په حال د سقوط کې وو، د هغو سره دا امکانات مالی نه موجود چې د کابل دستګاه دوی وچلي. په دې خاطر تنها هغه زاړه تجهیزاتي او امکانات چې له دوی سره هلته په هغه کې په ګودامو کې پراته وو هغه به ورسره رالېږل. مګر دلته په دستګاه کې په داخل د نظام کې د ته معاش په کار وو، د ته دا نور مصارف په کار وو، د ته تجهیزات و تمویل د مواد غذایي د عشي دپاره دته په هغه وخت کې حکومت ډېر مسایل لاسرسی نه درلوده. مګر اوس دغه تعهد چې دا موجود د افغانستان د بنګلي مقاولات چې له امریکایانو سره یې لري، او د ناټو سره لري، نور غربي هېوادو سره لري، دلته یو کافي اندازه مالي امکانات دولت ته او زموږ مصالح قوت ته تعهد موجود دی. قوت هم موجود دی، هغه مورال هم موجود دی، دلته انتظامات هم په دې شروع کالو کې راغلی، دلته ولس تغیر کړی، دلته خلک تعلیم یافته شوي دي، خلک احساسات د وطن په مقابل کې دي، د خاورې په مقابل کې کاملا متفاوت دی. هلته تنها یو کلتاچ پیاز دي، یو حزب ډیموکراتیک تنها هغه درلوده، تعهد درلوده دي دي. مګر نور ولس له حکومت نه له حکومت سره له نظام سره له نظامیانو سره جلا وو. په دې خاطر کاملا د حالت متفاوت دی. په دې خاطر زه فکر کوم چې که چېرته دا نظامیان وځي، زه له سفیر صاحب سره موافق یم چې دا به په ډګر کې په میدان کې به ډېر تاثیر ونه کړي، لکه چې په دې درېو کالو کې چې دا قوتونه د ماموریت قاطع دلته فعالیت کې دوی 95% د دوی تلاشونه د دوی همکارۍ سره د تعلیم تربیې لپاره دی. د نظامیانو دوی کوم فعالیتو کې سهم نه اخلي، مګر دا چې دوی خپله ګټې په دې جریان کې دوی باندې کوم تعرض او تجاوز شوی. په دې خاطر زه عقیده لرم چې دا حالت له هغه حالت سره موږ باید قطعا مقایسه نه کړو. دلته دولت سره د دولت لپاره زموږ د مشرانو لپاره ضرور ده چې دلته په ملي وحدت باندې کار وشي، په دې رفت اختلافات سیاسي باندې کار وشي، دلته د فساد سره مقابله وشي، دلته د ښه حکومتدارۍ په رابطه باندې باید عمیق کار وشي، چې دغه د ولس فاصله له دولت نه راکمه کړي. زه فکر کوم چې بیا د نقطه د نظامیان په میدان کې ثابته کړی چې ډېر مدانګي شجاعت او د مېړانه سره جنګیږي، او دوی دپاره هېڅ قابل د هغه اندېښنې حالت نه ایجادوي.
مننه استاد فاروقی. البته په دغه برخ کې نورې پوښتنې دا چې عسکر هغه وخت تښتېدل اوس څنګه دي، یا مثلا هغه وخت کې د ګاونډیو رول څه اوس څنګه دی، په دې کې ډېر غږېدلی شو. مدام د بحث موضوع نه ده، که اجازه مو وي اوریدونکو ته بل لږ وخت ورکو چې دوی هم خپلې پوښتنې کلري له تاسو نه وکړي. اوریدونکو له دغه خبرتیا نه وروسته تاسو ته شمیرې اعلانوم، قلم او کاغذ مو چمتو کړئ، که زنګ راوهئ نو موږ درته منتظر یو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نو دا اوریدونکو د ګډون لپاره د کابل شمیرې دي 0922-1555 او 0999-203-1540. له بهر نه که زنګ وهئ 400-420-1541. سکایپ هم دی ریډیو ټکی ازادي. نو وګورو چې اوریدونکي شته. مهرباني وکړئ له ټولو نه هیله کوم چې اوږدې تبصرې مه کوئ، پوښتنې که لرئ وی کوئ، موضوع معلومه ده او لومړی په پیل کې خپل ځان معرفي کوئ. مهرباني وکړئ.
سلام علیکم، احمد نبی هم د هلمند څخه د مېلمنو څخه یو دوه پوښتنې لرم.
مهرباني احمد نبی.
یوه پوښتنه خو مې دا ده د مېلمنو څخه چې د هغه وخت د نجیب الله د حکومت هغه یو ګوند و، یو حکومت و، اوس حکومت یو پینکړی حکومت دی چې د هر طرفه لکه د مسکین سړي کمیس یو پینه ورته پرته ده. نو که سبا دا دغه کېږي هر یو به جلا جلا کېږي. ځان یوه پوښتنه د دوی نظر غواړم باندې. اوریا بله پوښتنه مې دا ده چې په افغانستان کې دوی وایي رواني دغه به هغه خلکو ته پېښېږي چې هغه د ترامپ امید ناسې د ترامپ ته امید هغه پر خدای عقیده نه لري، هغه خدای ته امید نه لري. کنه موږ مسلمانان موږ هېڅ وخت د امریکایانو په وتلو موږ سره وانی مریضي نه پیدا کېږي، هغه خلک څه به پیدا کېږي چې دوی په همدغه ګزاره و همدغه کار و همدغه دغه و. سلام علیکم.
احمد نبی خانم مننه. دویمه خو پوښتنه نه وه، تاسې ویل چې که عسکر ووځي کم تاسو باندې کم تاثیر نه کوي. لومړۍ پوښتنه به مېلمانه در ځواب کړي انشاءالله. بل اورېدونکی به واورو، خپل ځان معرفي کوي.
السلام علیکم جنډ صاحب، احترام و سلام ومنه.
وعلیکم السلام، را معرفي کوي.
خدای راځي جلال زای خبرې کوم.
جلال زای صاحب مهرباني
وکړو.
ښه راغلی، هر کله راشي راته ووایست.
خبره دا ده چې دا د افغانستان په موضوع کې دا ترامپ چې کومه خبره کړي چې موږ ټول افګر باسو د دې هر کلی ته وو هغه کسان چې شکریه وویل دا خورفي وویل او دا نور چې دلته به امریکایان روس دپاره د چین دپاره دلته پاتې شي په وخت سره دا به ورسره تر خبره وي دا به خوندور نه وي ځکه چې افغانستان به تر دغه ډېر مصیبتونه وویني. ښه به دا وي چې د غرب و سیاست بکړي ته سړی نه شي په نسه ټول افغانان که د کابل اداره ده که طالبان دي د دې موقع نه استفاده وکړي او پسنهکه د خریدانو مخنیوی وکړي او خریدان خپل ځان هم تسمیت په امریکایانو وڅېځني او په ټوله نړۍ لکه په جنګ کښې ګټلې ده باید کمیزم وګرځي.
مننه جلال زای، پوښتنه نه وه نو نظر مو و چې ټول د یو شي او د امریکایانو وتلو ته تاسې هرکلی وایست. بل اورېدونکی مهرباني وکړئ.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام، را معرفي کوي.
جنډي صاحب څنګه بخیر جوړې؟ محمد کریم د کندهار ستا طرفه تماس کې.
محمد کریم خانه، مهرباني پوښتنه مو راته وایست.
مننه. دا غني درته ویل دا د امریکایان چې دا ځینې خلک وایي امریکایان به ووځي، معنا دا چې به خلکو ته سوچونو یا دغه هېڅ خبره نه څه خیر و خیرت وي. دغه زماریان دغه اردو دا کوموندو دا چې ژوندي دی چا څه مو بېرېږي مو د پاکستان او مو د بله دا اوس هم دا 15 کاله نه څوک د دې خاورې دفاع کوي. دغه زماریان یې کوي، دغه جنګي دي، وینه تویم، شهیدان کېږي. بې غمه دا هېڅ تشویش خبره نه ده. بې غمه دي د افغانستان ولس ګرده اوس یې نه. دا د کمې مشکل خبره ده، ساده خبرې دا نه ده. امریکایانو کار دي هر ځای چې عملیات کېږي ګرده دغه زماریان مخ تنګي وردي د خپلې خاورې دفاع کوي. هېڅ په تشویش خبره ده نه د افغانستان نه هغه د پخوانی د ډاکتر نجیب حکومت دی چې د یو ګوند ولو.
راځئ کریم خان، ستاسې نه هم دا پوښتنه وکړمه چې ولې فکر کوئ دا حالت او د ډاکتر نجیب حالت فرق لري؟ استاد فاروقي دغسې اشاره وکړه، تاسې ولې فکر کوئ چې دا هغسې حالت نه دی؟
د ډاکتر نجیب حکومت د یو ګوند د یو سړي و. دا اوس حکومت دا د هزاره د تاجک د ازبک د پاسبان د پښتانه د ګرد قومونو ګرد افغانستان خلک دي. دا چې وایي وایي و ناسته تک نه کېږي. مثال خبرې دا پر دغه حکومت پر دې نظام د ګرد سپینسارې ده که خلک دي ګرد د ګردو لاس په پروت وي. مثال خبرې دا هېڅ نه دي. دا په ښه پایه ده، بې غم وشي افغانستان ولس نه ده، هر پاکستانی هر څوک د بینه ولاړ شي.
ډیره مننه محمد کریم خان. لکه چې مې مخکې ویل په دې اړه خبرې بحث کېدلی شي، هغه وخت هم مثلا هزاره مو، تاجک مو، ازبک مو د یو ګوند په چوکاټ کې و، خو په هر صورت هغه بحث زموږ د نن ورځې بحث نه دی. بحث په دې کوو چې دا وتل به څه معنا ولري د افغانستان لپاره. بل اورېدونکی لاندې ځان معرفي کوي.
محمد نسیم سودایی مې پکتیا دی ولایت زرمت ولسوالۍ نه.
ستړي مو شي سودایی صاحب، مهرباني وکړئ. مهرباني، ستاسو پوښتنه ته منتظر یو.
زما پوښتنه دا ده چې موږ که چېرته ځو چې د افغانستان حکومت ځان په د امریکایانو باندې تکیه کوي، دا تکیه خو ګمان کوم چې ړنګه شوه. نو زما ډېر هغه دا ده چې هغه څه چې دوی دي امریکایانو نه ترلاسه کول، باید اوس داسې یو شی ترلاسه کړي چې اسلام ته رجوع وکړو په افغانستان کې. افغانستان اسلامي ملک
ده. راځئ د مذهب په دې وخت کې نه راځه. راځئ لکه نسیم خان
راشد او جمهوری د پلانکای ده.
نسیم خان
اسلام مسلمانانو ته مورګه په لاس راغلی چې په افغانستان کې اسلامي حکومت جوړ کړي. اسلامي حکومت تر سیر لاندې په افغانستان کې ژوند وکړي. ګومان کوم چې په بل نظام یا په دې دیموکراسۍ باندې سر راټینګ کړي. او د ملمنو لپاره غواړم چې ملمانه داسې نظرونه ورکړي چې هغه نظرونه د افغانستان د جوړېدو لپاره، بلکې د پوځیانو د جنګېدلو دې شان لپاره، د مرال لپاره هغه باندې ښه طرفې دلی یو ورځې بعد.
نسیم خان ډېره مننه. نو
تاسو
صحیح نظر هم راغی، پوښتنه خو نه وه. تاسو وایي چې اسلام ته د رجوع شي. زه همیشه زه له اورېدونکو سره په دغه مشکل کې یم. دغه چارواکي د دوی اساسي قانون، د دوی حکومت، د دوی شان ټول اسلامي دي. لبل خوانه طالبان تر ټولو ځان خې مسلمانان بولی چې ظاهرا نه تاسو په پلویانو کې راځي. دغه تعریف ډیر ګران دی چې کم یو خې اسلام دی او کم یو نه خې اسلام دی. په هر صورت په دې باندې غږیږو استاد فاروقی صاحب. لاند یو اوریدونکی ویل چې مثلا یو اوریدونکی په خبرو کې، احمد نبی خبرو کې، و پوښتنه و چې دا هغه وای اصلاح ورته وکړوله چې دلته دا بیل بیل پیوندونه راټول شوی دي. داسې نه چې دا د وطن نوروس دغه پیوندونه سره وشکي کی. تاسو هم ظاهرا دغه سی وای اشاره درلوده. څومره دا احتمال شته چې په هغه روحي اغیز کې دغه یو شی راشي چې د حکومت کې دننه یو والی پاتې نشي؟
متاسفانه ترې وای نه دی پرې دغه حروف خبره صحیح ده. د حکومت یو دیموکراتیک حکومت دی. په دې حکومت کې د خلکو د انتخاب او د خلکو د رای په اساس باندې حکومت جوړ شوی، مګر د انتخاباتو د هغه چالش په اساس باندې متاسفانه د نیمګړتیاوې راغلې. متاسفه ټول معلومه ده هم څلور کاله مخکې انتخاباتو کې، هم دا نوې انتخاب پنځه کاله مخکې، هم دا نو دغه انتخابات کې دغه معجله وه چې د دیموکراتیک ارزښتونه یا دیموکراتیک نهادونه په افغانستان کې نه وو، او دغه یو چالش موجود دی. مګر تاسې یعنې داسې مختر فکر وکړو چې همدغه نظام کې سربیره په دې چې مختلف افکار، مختلف ګروپونه، مختلف شخصیتونه، مختلف اعضاء دلته راغونډ شوي دي په دستګاه کې، مګر د افغانستان د دغه دولت موقف او موضع په مذاکراتو کې، د سولې په رابطه کې، د ملي مسایلو او د ملي ګټو، د خارجیانو د وتلو، د نظام د تثبیتولو، د نظام د بقا، د نظام د ثبات، د دې نظریه ټول یو دي. زه فکر نه کوم چې د دغو متشکله ګروپو چې دلته د افغانستان دولت تشکیل کړه، د دې د افرادو، اشخاصو، احزابو، ګروپونو په منځ کې دا اختلافات په دغه اساسي مسایلو کې وي. په دې خاطر دا کوم خاص مشکل نه دی. اوس دغه هیئت چې اوس په دوحه کې د افغانستان نمایندګي کې، دوی ناستي دوی د مختلفو احزابو، مختلفو ګروپو، مختلفو اقشارو، مختلفو طبقاتو د افغانستان جوړ شوی. مګر تاسو د دوی موضوع ویني چې دوی د افغانستان د دولت نمایندګي کوي، او د افغانستان د دولت نمایندګي په هغه اساس د اجماع باندې دا جوړه شوې چې ټول پکې مشترک او مشخص او واضح نظر لري. نو د احمد علي خان اندېښنه زه فکر کوم تر یو حده پورې جای ده. کاشکې داسې نه وای شوی په انتخاباتو کې یو ګوند یا یو ګروپ یا یو شخص دا مسؤلیت اخیستی وای، ټول مسؤلیت هغې سره وو. مګر اوس هم زه فکر نه کوم چې دا کوم مشکل وي. د ډاکټر نجیب الله د حکومت چې ماته مخکې پتله وکړه، ډاکټر نجیب الله یو حکومت و، یو حزب و، یو فکر و، یو مفکوره و. په هغې کې ممکن تاجکان هم و، فتخانه هم و، مګر فکر یو فکر و. اوس دلته فکر د اجماع موجود دی، د ټول افغانانو موجود دی، مخصوصا د سولې او د جنګ په رابطه باندې، د افغانستان د آینده نظام په رابطه باندې، د افغانستان د آینده سیستم په رابطه باندې. دا ټول سره مشترک نظر لري، او دا مشترک نظر د مسلم مخالفینو د سروانو سره اصل میز باندې ناست دي چې دوی د اختلافات تر حل کړي. یقین لرم چې دا
در چین پی حکومت سره ناسته او زومیدوار ام چې طالبان هم د خپل هغه موقف چې دوی لري هغه قوت چې په افغانستان کې لري د افغانستان د آینده د ثبات لپاره د افغانستان د هغه ملي او واقعي ارزښتو د حفاظت لپاره دا واقعیت باندې دوی باید تمکین وکړي چې دلته اوس استبدادي حکومتونه نه چلیږي خودرای حکومتونه نه چلیږي یک حزبي حکومتونه نه چلیږي دلته د یو رای یو فکر حکومت نه چلیږي او دا د افغانستان د تاریخ تجربه ده پښتانه د ښې تجربې له حکومتونه نه لرو نو په دې خاطر
د پاشل کېدو خطر لږ ویني تاسې
قطعا نوینی خودی که شرایط مختلف متفاوت شرایط ده دا وقت متفاوت ده او زد افغانان او سلام دولا تعلیم افتا دید و بیر افغانان دی واقعیتو دی تاریخ نه آگاهی داری زد که نکم چه سردیر خودی که دیر دختنان دی افغانستان بدی تا ناستی چه افغانستان بیاد یا واری با سرنوشو سر مواجه شی چه نویم لسی جه که سر مواجه شو مگر او هغه افغانان ندی هغه نظام ندی هغه حکومت ندی او ورس ندی
صحیح مننه ډیره شکر جانې استاد په خپلو خبرو کې داسې په سیال ډول موږ دوهې ته هم بوتلو ځکه چې حیاتونه سره ناست دي خبرې کوي که څه هم ناست نه دي دغه اوس په دې سره غږیږي چې څنګه سره کینی او څنګه سره وغږیږي دغه تېرې نه ورځې زموږ معلومات ښیي چې هغه د تماس ګروپونه هم سره نه دي خبرې سره نه دي کړي فکر کوي اصلي خنډ رښتیا هم دغه دی چې دا ویل کېږي چې دا دوه مسلې دي دوی سره پنه جوړیږي فقه موضوع او څه شی بنسټ وټاکل شي که د پردې تر شا څه خبرې نورې هم شته
د بخښنې سره جن پر سر زما غواړم چې د افغانستان خلکو ته هغه شیانو باندې ډاډګیرنه ورکړم چې ما معلومات هم پرې کم دی او سربېره پر دې ما تحلیل چې زه ځان سره یې لرم او پوهېږم دا دی چې مسایل نه د فقه پر موضوع باندې ده او نه هم د کوم مسائل چې دوی راځي نن خلکو ته وایي خپه کېږي د څوک رانه نه هلته د چا د قصاص او د طلاق او د میراث او د مهر موضوع د طالبانو او حکومت په نوه نه ویل کېږي چې دوی راشي فقه ته مراجعه وکړي ځکه چې موږ تاسو ښه پوهېږو چې فقه لپاره په هغه شیانو باندې مراجعه کېږي چې اختلافی مسائلی شروع شوی نه احوال شخصی کې یا مثلا سیاسی مسائل کې څنګه تاسو کولای شئ فقط مراجعه وکړئ فقط هم لار شي هغه څه چې اکثریت وایي او مغه دی نو صحیح مګر دا صرف یو بهانه ده زه فکر کوم دا خبره دې لپاره ویستل شوه چې دواړه خوا غواړي ځان لپاره طرفداران راټول کړي یو خوا غواړي چې وښيي چې طالبان اوسم شیعه مذهبو سره ستونزه لري دنه په افغانستان کې او دغه اساسي ټکی دی چې دی خواته هغه کوم شیا مذهب خلک چې دی دولت ته نور نږدې شي او خپل ګټې د دام د اوسنۍ حکومت په چوکاټ کې وویني او بل خوا طالبان هم غواړي چې خپل هغه عسکر چې په سنګر کې پراته دي هغوی دپاره هم یو څه ولري چې ولا موږ خو هغسې اسلامي نظام غواړو چې موږ او تاسو هغې لپاره جنګېږو ما پوښتنې دا ټول د مسلمانانو نه دا چې تاسو ته ټیلیفون کوي او یایم موږ غږ اوریم دا دی چې آیا تاسو په رښتیا د کوم اسلامي نظام شاهد په افغانستان کې واستې معاصر تاریخ کې د هغې ورځې نه چې اسلامي حکومت اسلامي دولت اسلامي جمهوریت راغی زه فکر کوم د افغانستان بدبختي ورسره شروع شوله چې د ورور وژنه تر ننه پورې ادامه لري دا شی خدای ته ګوري نور د اسلام نه تجارت او بزنس مه جوړوي بس ته دینې په دنیا کې هغه څه خبره خدای نه کرده بدنام او ذلیل کړه ورور ورور وژنه د اسلام په معنا باندې د هغې په نوم باندې خلکو ته د تعلیم او د تحصیل او د ښه ژوند کولو اجازه او حق نه ورکول کیږي نو د اسلام نه باید سیاسی او شخصی ګټه و نه خصاسي افغانستان خلک مخکې د مجاهدینو نه مسلمانو د طالبانو نه روس هم مسلمان دی اوس هم دی حالانکه دوی راغی او دوی هغه نامسلمانی خلکو ته ښکاره کړله چې خلک د کمونستانو د روسانو او د انګریزانو په وخت نه و لیدلی دا یو خواته پیدو بله خبره زه غواړم وکړم دا د سولې خبرې اترې هغه وخت پیل کیږي چې توافقي مسایلو باندې بحث شروع شي دوی که چېرته توافقي مسایلو باندې بحث شروع کړي او اختلافي مسایل پای ته کیږي. زه فکر کوم چې دا به یو خپلې خو دواړه خوا دې ته لیواله نه دی چې راشي د سولې خبرو اترو ته غاړه کیږي. ځکه ما پوښتنه د افغانستان د حکومت نه دا ده که چېرته تاسو هغه موافقتنامه چې امریکا او طالبانو په مابینځ کې وه تاسو لپاره د منلو وړ نه وو صحیح، او هغه مبنا د بین الافغاني مذاکرات نه وو، نو بیا ولې خپل د مراکشي پلاوی دوهې ته استوله؟ بلخوا طالبان که چېرته تاسو دا دولت په رسمیت نه پیژنده او نه مغوښته چې ورسره کینې خبرې وکړي، نو بیا ولې خپل موافقتنامه کې امریکا سره یو تعهد هم دا خبره وه چې موږ به کینو هغوی سره غږیږو؟ زه فکر کوم په افغانستان کې یوازینی شی چې ورک دی هغه منطقي او معقول سیاست د افغانستان د سیاسینو په منځ کې دی. دوی نه متاسفانه ټول هغه شی ورک شوی چې د افغانستان په ګټه دی، ځکه چې دوی غرق په خود خیب او غرق په دې باندې دی چې خپل ګټې وساتي او قدرت کې پاتې شي. بل غواړم یو بل، ځکه چې دا موضوع سوال مطرح شو، مګر غواړم ووایم دا پستله کول د ډاکټر نجیب زمانې او اوس زه فکر کوم دواړه ډېر یو له بله متفاوت دی. هغه وخت موږ په نظامي لحاظ باندې
شکر جانې که اجازه ای، ځکه چې لږ وخت پاتې دی، څو موضوعګانې نورې پاتې دي. فکر کوم د اسلام په باره کې کومه خبره چې تاسو وکړه هغه نسیم سوداری ته د زورمت نه د پکتیا نه ځواب و، ځکه هغوی چې ویلې چې ټول باید اسلام خواته رجوع وکړو او اسلامي نظام جوړ کړو. په هر صورت فاروقي صاحب، ستاسې د معلوماتو له مخې غواړم دا پوښتنه وکړم چې ښه د دوهې په خبرو باندې تم یو په دې غږیږو او ویل کېږي چې په دې وروستیو کې ښاغلی اشرف غنی هم هلته ولاړ، له امیر سره یې وکتل، په لوړو تشریفاتو یې هرکلی وشو. په عین حال کې دغه سفر د ښاغلي ټرمپ د ټویټ نه یو دوه ورځې مخکې ترسره شو. ځینې وایي چې دی هلته تللی و چې د دغسې را روانو ډراماتیکو پیښو خبر ورکړ شي. فکر کوئ دغه ټویټ او هغه سفر سره کومه رابطه لري؟ که داسې زموږ د خلکو یا په افغانستان کې د سیاسي شنونکو تصور دی.
زه فکر نه کوم چې دا دواړه سره ارتباط وي، مګر په هغوی چوکاټ کې ما مخکې مرزو کوو چې خامخا د جمهور ټرمپ خپل دغه موجوده حالت چې دی د انتخابات سره مخامخ دی، یو له هغه ابزار نه چې دی استفاده کولی شي دا د افغانستان مسله ده او د نظامي قشونو وطن له افغانستانه. دا مخکې هم دا هغه نه کارت دی استفاده کړی او اوس هم استفاده کوي. نو دا په هر موقع کې چې د دې لپاره یو چوکاټ دی، هغه کې یو پلاتفارم کې یو بحث پیدا شي، دی له دې کارت نه استفاده کوي او استفاده کوي. او په عین حال کې دغه بمبست چې د سولې په رابطه باندې په دوحه کې ایجاد شوی، نو د امریکایي حکومت ذاته خلیلزاد او نور همکاران دوی شاته دي، نو خامخا دوی هم تر فشار لاندې دي. د دې لپاره چې دغه بمبست نه ووځي له عقل په چوکاټ کې په توافق سره ورسېږي، نو دغه ابزارونه دغه ابزار د سیاسي نه دوی استفاده کوي چې په فشارونه راولي. او زه فکر کوم چې دا به مستقیم د دې مسلې سره ارتباط نه درلوده، مګر غیر مستقیم خامخا همغه چې داخلي مصرف لپاره جمهور ټرمپ دا خبره وکړه ده. په عین حال کې دلته په دوحه کې هم دا یو فشار و چې موږ دغسې پالیسي ده او ډېر نه شو دلته پاتې کېدی، نو افغانان دې باید خپله سره جوړ کړي مخکې له دې نه چې افغانستان خدای نخواسته یو بلې مرحلې د بېثباتۍ ته لاړ شي او دلته خدای نخواسته کوم بل ناورین منځته راشي، نو دوی د دغه فرصت نه دغه تاریخي چانس نه چې افغانانو دپاره پیدا شوی دوی د خپل شخصي او د خپل ذاتي اختلافات یې وساتي کړي او بل سره جوړ شي او د آینده نظام دپاره د ثبات دپاره د افغانستان د ښېګڼو دپاره د افغانستان د ملي دپاره دوی د خپل تصمیم ونیسي.
من شکر جاری په دغه قرینه کې د خبرو د تماسونو د عبدالله عبدالله سفر ته چې د مثال د عالي شورا رئیس دی څنګه ګوري؟ د پاکستان ته ولاړ، هلته ښار کلی وشو، اوس هند کې دی او ویل کېږي چې پخواني شوروي ته به مزي. عین مسیر څو ځله سفیر خلیلزاد هم طی کړی دی. فکر کوئ دغه هڅې د هغوی سره څه رابطه لري او بیا د دغه وروستیو پرمختیاو سره څه رابطه لري؟
کوم ډاکټر صاحب عبدالله غواړي چې دا د مصالحې شورا ته مشروعیت ورکړي. هیڅوک دې په افغانستان کې رانه خفه نه شي په دې موضوع باندې. موږ نه د سولې ابتکار په لاس کې ده او نه د سولې په پروسې باندې خاص کولای شو اغیز ولرو، تاثیر ولرو. حتی هغه منطقوي اجماع چې موږ مسؤلیت چاګم باید د سولې پروسې پاک لباندې جوړ کړی وای هغه مو نش کولای چې جوړ کړو، ځکه چې کله چې اختلاف د دوو مشرانو په مابین کې یو خواته ځي بلبل خواته ځي، هماهنګي نه د دواړو په مابین کې توافق د نظر د سولې په موضوع باندې نه، نو دوی به څه کولای چې سیمې ته او یا نورو هیوادو ته پیام ورسي. صحیح یو تشریفاتي سفر دی، هرکلی کوو او دا به ښه وي چې د سولې پروسه د تشریفاتو نه لری وساتو، د اختلافاتو نه لری وساتو، هغه څه چې حقایق دي، هغه څه چې افغانستان ضرورت لري او هغه څه چې نن اوسنی همداهو چې افغانستان ورته ضرورت لري هغې ته برابر وکړو.
ستاسې اخیستنه دا ده چې دا سفر په خپله د دوی غوښتنه وه، یعنې دغه هیوادونو یې غوښتنه نه وه کړي که څنګه؟
زه نه غواړم ووایم چې دا د کومو هیوادو غوښتنه وه او که نه وه. فکر کوم د هندوستان دریز د سولې په موضوع کې د اول نه تر اوسه پورې کاملا واضح او معلومدار دی. هندوستان د هغه هیوادونو له جملې نه دی چې نه غواړي چې بهرني عسکر د افغانستان نه وځي. یو دویم، نه غواړي چې په افغانستان کې داسې نظام راشي چې هغه بیا په استراتیژیک لحاظ باندې د پاکستان ګټې خوندي وساتي. دریم، دوی اوس غواړي چې افغانستان د یو پل په واسطه باندې چې یعنی منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا یو د بل سره ونښلي، تر څو چې هغه اقتصادي پروژې چې تمه او توقع یې ده هغه مخته لاړ شي. او څلورم هم دا دی چې د تروریزم سره مبارزه معلومداره خبره ده چې هندوستان دې لپاره هم سرمایه ګذاري کوي، هم علاقه مندي لري. او دا که چېرته افغانستان بیرته هماغه پخوانی افغانستان شي، نو بیا به نو اوس خو ویل کېږي چې 15 تروریستي شبکې دننه په افغانستان کې فعالیت لري، هغه وخت به کېدای شي 209 اضافه شي. ځکه چې متاسفانه موږ خپل افغانان خپل د کور دروازه مو ټول هغه خلکو ته خلاصه کړي، که چچن دی، که عرب دی، که پنجاب دی، که ازبکستانی او تاجکستانی دی، چې خپل کور کې خپل ملک کې ځای نه لري. مونږ ورته پناه ورکو، ورته وایي چې راشه دلته که مونږ وژنې، که په مونږ باندې ظلم کوئ، که په مونږ باندې تیری کوئ، که تجاوز کوئ، که بې ناموسي کوئ، خو راشه دغه خاوره ده، ماته پیسې راکړه او ته پکې ژوند وکړه.
مننه. اوس تقریبا دغه څېړنې دغه وروستیو شیبو کې یو استاد فاروقی غواړم له تاسو نه په مجموع کې دا پوښتنه څو ځل شوې، زه په یو بل ډول وایم، دا به کېدای شي یو تصادف و یا کېدای شي عملاً ولسمشر ټرمپ دغه نیټه انتخاب کړې وه. 19 کاله مخکې به ستاسې په یاد وي چې ولسمشر دبلیو بوش، جورج دبلیو بوش راغی او اعلان یې وکړ چې د طالب رژیم باندې د دوی د ځواکونو په ګزارونو سره په افغانستان باندې د دوی یرغل پیل شوی او لږ وروسته بیا د بری اعلان وکړ. اوس 19 کاله وروسته په همدغه ورځ باندې ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې خپل ټول عسکر باسي. دغه 19 کلونو کې امریکا څه غوښتل؟ آیا ترلاسه کړل؟ څنګه راغلی وو او څنګه وځي؟ مهرباني.
یو ژوند شه خلک وړاندې لاړ شي، تاسو ګورئ چې دا نوې ولا چیزه کې د امریکای حکومت په دغه سیمه کې مخصوصا د افغانستان په هغه ناخوړو کې متاسفانه بي تفاوت وو. تر اوسه پورې چې په 1990 کال کې د سفارت باندې حمله وشوې او القاعده مطرح شو، بیا دوی علاقه ونیوله، بیا تلاش وکړل چې په هغه باندې فشار راوړل چې باید طالبانو سره په ترتیب سره دا مسله حل کی او دا دلته دا اتحاد راشي چې دلته القاعده ځالي کمی شي، چې دوی په دې سره القاعده او دا القاعده مشان په افغانستان کې ځای نیولی مخکې راغلل. تر هغه پورې چې دا د یو رسمې سپتمبر حادثه جوړه شوه چې په هغه کې د 2003 امریکان هلته په شو په هغه کې د نیویارک په دانور مراسمو کې جورج بوش دیو مجبوریت په اساس باندې او د ملل متحد د امنیت شورا د فیصلې پر اساس باندې او د خپل نور او همکارانو چې برېټانیا مستقیمه په جنگ کې ورسره اشتراک درلود او نور هیوادونه غربي هیوادونه په سنو رپایان ورسره په لوجستیکي او په نورو مسایلو ورسره حمایت کوو. دلته راغی او د خپل عملیات په نتیجه کې چې یعنی القاعده المنزوي شي او دلته د ځالي ورکی کې او دلته په عین حال کې چې طالبان هم له غو سره همکاري کوي، د طالبان اغه حکومت نشکور کی تر غوچه د دې منطقېونو د دې خاورې نه بیا د دې باندې تجاوز او تعرض ونشي.
یعنی په کوم ډول چراغلی یا په څه پس چراغلی ول ماغه سره زی په ماغه ډول وزي ک په بل ډول
تر دې هم د دې پورې بل هو په دې چې د دې هدف تنها یو هدف نه یو هدف دا او بل هدف نو استراتیجیک هدف په منطقه کې امریکایانو په 50 هوادو کې نظامی حضور لري، نو په دغه منطقه کې پایښ دی او سوپر پاور دی علاقه مندي دی ضرور دی او خو وختونه چې په دغه ساحه کې حضور پیدا کی په نور هوادو کې دلته حضور دلو د افغانستان استراتیجیک موقعیت په د عقل په داسو اخر کالو کې یو حساس استراتیژیک جغرافیه ده. د دې خاطر امریکایان دا غوښتنه درلوده چې د راشي د چین پروت د پخواني شوروي اتحاد پروت او دلته دا نور ایران او دا نور عربي ممالک دلته اسرائیل منافع ده. دا تا ټولې ګټې دلته موجودې په دې خاطر دوی علاقمند شي دلته راشي. او اولا بحث اولی بحث دوی هغه چې د توریزم په مقابل کې دوی خپل هغه تامین کړي خپل څو د امنیت تامین کړي چې دغه ترابطه باندې تر یو حده پورې وکړو. تاسو که وګورئ دا د خپل د شلو کالو کې په امریکې باندې داسې تروریستي حمله ونه شوه چې دغه یو رسم د سپتمبر حادثه تکرار شي. او د دوی موجودیت او د دوی حضور او د دوی هغه مصارف چې تخمین دوه درې زره عسکر دلته د دوی وژل شو او لسو زره د دوی زخمیان شو او په ملیاردو ډالرې مصرف ته د اقل د خپل خاوره او د خپل ولس هلته خوندي کړه چې داسې تروریستي عمل هلته بیا تکرار نه شو او د دوی سرحدات د دوی خاوره د دوی ولس مسؤوله محفوظ پات شو. او په عین حال کې د خپل ګټې د توجیه لپاره دلته هم په دې منطقه کې خپل هغه نقش ولوباوه. مګر هغه هدف چې دوی څنګه کې درلوده په څنګه دي کې چې هغه د افغانانو هدف دی چې دلته افغانستان کې امنیت راشي، په افغانستان کې سوله راشي، دلته یو دیموکراتیک دولت او نظام ایجاد شي، دلته ملي وحدت تامین شي، دلته د افغانستان د ولس لپاره سوکالۍ رامنځته شي، دلته ترقي متعدي راشي، دلته دا نور مسایل چې افغانان یې غوښته متاسفانه دغه افغانان ښه ونهلو. بېرته هغه ارزوګانې چې زموږ مشترک ارزوګانې دي افغانانو او د امریکانو او د غربیانو متاسفانه هغه افغانان لاسته را نه وړله، تر امریکایان خپل اعظمي اهدافو ته رسېدلي. بله
بله ډېره مننه. او شکر جانې په وروستیو کې څه هم تاسو یو ډول اټکل وکړ مخکې چې دغه اعلان به مثلا په افغانۍ و تاثیر وکړي، مثلا روحیه باندې به تاثیر وکړي، که داسې پراخ کو په راتلونکو دوو میاشتو کې چې دا ضرب الاجل ولسمشر ټرمپ وټاکه چې عسکر به باسي، که دا عملي شي تاسو په راتلونکو دوو میاشتو کې د څه شي اټکل کوئ؟ کومې لویې پیښې په افغانستان او سیمه کې راتللی شي؟
د ولس خیر، منفعت، صلابت، سلامت، حریت او استقلالیت خدای هغه ورته ورکړي. خدای دې موږ ټول ته هدایت د نیکۍ د لارې ورکړي چې خپل ملي ګټو باندې پابند او متحد شو. اما پاند که چېرته دغه لړۍ دوام وکړي، سربیره پر دې چې په سیاسي لحاظ باندې دا اوسم متاسفانه شخړې ډېرې زیاتې دي، نو دا به یو بل فرصت هغه چپاونګرو ډلو ته ورکول شي چې ښه پایلې به ونه لري. د دې تر څنګ په سیمه کې زه فکر کوم د سیمې هیوادونه به نور هم تحریک شي، هغه هیوادونه چې تر ننه پورې په واضح ډول باندې د افغانستان په چارو کې، په نظامي چارو کې مداخله نه غوښتله چې وکړي، هغې نه وروسته به دوی هم به هم خپل مداخله وکړي او خپل د عسکرو لیږلو ته به چمتووالی ونیسي. کېدای شي د عسکرو په جامه کې نه، کېدای شي موږ ته به ووایي چې بېرته مهاجر هم درلیږم یا بېرته د چا خبره خپل افغانان دي چې راځي ملک ته. یعنی یو بل شور ماشور په سیمه کې به خامخا جوړیږي، ځکه چې د امریکایي پوځیانو شتون په افغانستان کې زما له نظره صرف د امنیتي مسایلو په خاطر باندې نه وه. زه نه وایم چې زموږ اردو زموږ امنیت نه ساتي، کولای شي، مګر زه غواړم دا ووایم چې د دوی شتون افغانستان لپاره په سیاسي، اقتصادي، بین المللي ډګر کې یو امتیاز و چې موږ ورنه ډېره ګټه پورته نه کړله. سربیره پر دې چې امریکا لپاره دا په سیاسي او نظامي لحاظ او اقتصادي لحاظ باندې یو ښه فرصت هم و. کومې پیسې چې افغانستان ته راغلې نیمایي بېرته امریکایي کمپنیانو ترلاسه کړله. تاسو که چیرته وګورئ په تیر 15 کلونو کې دومره چې په امریکا کې سلا د دې لوړو کمپنیانو لخوا څخه نور هیوادو باندې پلورل شوی دی، د دنیا په تاریخ کې داسې نه و. که چیرته تاسو وګورئ چې حتی هغه هیوادونه چې مخکې خپل هیڅ پوځي بودیجه اختصاصي نه و لکه ناروې غوندې، بلاخره مجبور شول چې دوی هم حتی هغه مدرنه ټکنالوژي خپل امنیت لپاره رانیسي، چې دا بیرته په اقتصادي لحاظ باندې امریکا ته ګټه ده. په هغې باندې نه غواړم وغږېږم، مګر په دې باندې غواړم وغږېږم چې راتلونکې دوه میاشت به نور ډېرې خبرې هم وشي، او که چېرته مدیریت ونه شي اوسنی وضعیت د خلکو افکار، زه فکر کوم چې ښه پایلې به افغانستان ته
مننه راځي په دې په پای ته ورسو چې حالات نازک دي او قوي مدیریت ته اړتیا لري. شکریا جان بارکزی پوخانی سفیر او دغه راز په بحث کې را سره د کابل پانتون پوخانی رئیس استاد حمید الله فاروقی ملګری وو. دوی ته کور ودانه وای موریدونکو ته هم دغه راز مرسل زازی ته په کابل او سید قادر جلالوف ته په پراګ کې چې د دې خبرونه په تخنیکی برخه کې مرسته وکړه هم مننه وایم. د ازادۍ چپو کې خبرونه په همدغه موضوع کې له ظریف نظر سره په دریجه به ادامه کوي. هیله ده چې تر پای ورسره اوسئ. زه داوود جنوش په همدې ځای نه تر بلې خبرونه اجازه غواړم. د خدای په امان.
ساعت 3 بعد